کاغذ
رادیو آشنا
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. په روانه خپرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اورو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
چین په افغانستان کې د کورونو جوړولو او د دفترونو د جوړولو لپاره د افغانستان د حکومت سره 2 میلیون ډالر مرسته کوي. د امریکا خارجه وزیر سبا په واشنگتن کې د روسیې د خارجه وزیر سره ګوري او د سوریې د حکومت مخالف ګروپ او د یاغیانو ډلې رپورټ ورکړی دی چې د حکومتي قواوو او د مخالفینو ترمنځ جګړه شوې ده.
د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3.6% ته لوړه شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که چیرته د راتلونکو ټاکنو لګښتونه وځنډیږي نو دا کمیسیون به ونه توانیږي چې سږ کال د پارلماني او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان په حق له د پینټاګان وړاندیزونه چمتو دي او په همدې هفته کې به جمهور رئیس ترامپ ته وړاندې شي. د سپینې ماڼۍ د نطاق شان سپایسر څخه پوښتنه وشوه چې آیا د افغانستان وضعیت خراب دی چې نورې قواوې لیږي. هغه په دې باره کې داسې وویل:
No, it's to defeat both the ISIS and Taliban.
نه، د دې هدف د دواړو د اسلامي دولت د ډلې او د طالبانو ماتول دي. هدف د امریکا د ملي امنیت لمړیتوب ورکول دي او ټول هغه قوتونه ماتول دي چې امریکا ته د زیان رسولو هڅه کوي.
د سپینې ماڼۍ نطاق د سولې د پروسې سره د وسوالو طالبانو د چمتو کولو په هکله داسې وویل: موږ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. چین په افغانستان کې د کورونو او دولتي دفترونو د جوړولو لپاره د افغانستان د حکومت سره د 2 میلیون ډالر مرسته کوي. چینایي مقاماتو په 2014 کال کې بیجینګ ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په وخت کې ژمنه کړې وه چې د کابل سره 360 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې د چین د سفیر یوجینګ سره په خبري کانفرنس کې دا خبره کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي که د راتلونکو انتخاباتو لګښتونه وځنډیږي نو دغه کمیسیون به ونه شي کړی چې سږ کال د پارلمان او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې. دغه کمیسیون چارواکو د حکومت او د نړیوالو مرستندویانو نه وغوښتل چې زر تر زره دوی ته د انتخاباتو مصارف ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خبري غونډه کې ویلي دي چې دا کمیسیون انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د پروان د ولایت پولیس ویلی دی چې دغه ولایت د عالمانو د شورا د رئیس مولوی عبدالرحیم شاه حنفی په دفتر کې ماین چاودلې دی. حنفی وژل شوی او شپږ تنه نور زخمی شوی دي. د پروان د امنیه قومندان د امریکا غږ ته ویلی دی چې چاودنه نن سهار د پروان د ولایت د چاریکارو د کار په مرکزی دارالعلوم کې د حنفی په دفتر کې وشوه. ماین د هغه د بالخ شاته یې خودر شوی وو. د ډیورند د کرخې د دواړو غاړو یو شمیر قبایلي مشرانو نن د نهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې په یوه لویه غونډه کې په پاکستان باندې غږ وکړ چې قبایل دهشتګر نه دي او په کرخه د کټارو لګول نشي زغملی. د ډیورند د کرخې د دواړو غاړو قبایلي مشرانو ویلي دي غواړي نور د محکومیت دغه رسۍ له خپلو غاړو لرې کړي. د ډیورند د کرخې د هغې غاړې د قبایلو د اوو ایجنسیو مشر زرجان شینواري غونډې ته ویلي دي: موږ په خپله خوښه ځکه دلته راغلي یو چې هلته موږ خپل غږ نشو پورته کولی. موږ په پوله کې نه تعمیرات غواړو او نه کټارې. پاکستان او نړیوال دا خبره واوري، موږ د دواړو غاړو د قومونو بیلول نه غواړو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن به سبا د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وګوري، د اوکراین په شمول پر نړیوالو مسلو به ورسره وغږیږي. ماسکو کوشش کوي چې د ترکیه او ایران سره په پلان تاکید وکړي چې په سوریه کې د شپږ کلن بحران د ختمولو لپاره څلور بېطرفه زونونه جوړ شي. غرب د دغو زونونو د موقعیت او د دې زونونو د حفاظت په هکله سوالونه لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د دوشنبه په ورځ ویلي دی واشنگتن به په دغه پلان باندې غور وکړي چې آیا عملي کېدلی شي یا نه. د سوریه د حکومت مخالف ګروپ او د یاغیانو ډلې د حالاتو سار کړی دی او رپورټ ورکړی دی چې د اردن د سرحد سره نږدې په دښته کې د حکومتي قواوو او د مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې شوي. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سار سوریایي ډله وایي چې نن د سوریې د هومس ایالت په جنوبي څنډه کې جګړه وشوه. تلاس السلامي د یاغیانو د ډلې قومندان وایي د حکومت جنګي الوتکو د سوریې په دښته کې په دې وسلوالو باندې حمله کړې دي. وایي چې د دوی هیڅ حکم یا زخمی شوی نه دي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست د انتخاباتو مقدماتي نتیجې ښیي چې د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید مون جی ان جمهور رئیس کیږي. د انتخاباتو وروسته سرویګانې چې د کوریا خبری چینلونو خبرې کړې دي ښیي چې مون 70% رای وړې دي. همدغه راز د رایو د مرکزونو نتیجې او هغه سرویګانې چې د انتخاباتو نه مخکې شوې دي یو ډول دي او ښیي چې مون د نورو کاندیدانو نه 14% مخکې ده. د اتو سو نه زیاتو فلسطینی بندیانو چې د اسرایلو په بندیخانه کې دي نن هم د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب ته ادامه ورکړي ده. نن د ویشتم ورځ ده چې دوی اعتصاب کړي دي. دوی وایي قریب مغمره فلسطینیان اوس هم په بند کې دي لکه مخکې چې وو. اسرایلو یو ویډیو خبره کړې ده چې د اعتصاب منتظم په بند کې په پټه ډوډۍ خوري. تیره هفته اعتصاب کوونکي د 850 او 890 ترمنځ. امریکا او نور ملکونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په پولند د نوو جنجالي قوانینو په خاطر انتقاد کړي. د پولند دغه قوانین د قاضیانو او د عامه مطبوعاتو ازادي محدودوي. سو غربي هیوادونو هم په پولند کې د سخت جنین مربوط قوانینو له امله انتقاد کړی دی. په پولند باندې د رومن کاتولیکانو په دغه ملک باندې غږ کړی دی چې ښځو ته حق ورکړي چې په قانوني او محفوظ ډول جنین سخت کړي. فرانسوي چارواکو درې تنه د الپ د غره د سکي په تفریحي ځای کې د واورې لاندې شوي دي او مړه شوي دي. دغه بفکورچ نن غرمه مهال یو دم راغلی د فرانسې مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې دغه درې تنه دوه سړي او یوه ښځه ده چې برفکوچ لاندې کړي دي. ګلافشان طارق پاکستانی ورزشکاري بایسیکل چلوونکی او د بشري حقوقو مبارز د مې د میاشتې په شپږمه د اسلام آباد نه د ملک شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ته په بایسیکل 2 ورځې سفر شروع کړی دی. ګلستان افشان غواړي چې په دې سفر کې د پاکستان په ټولنه کې چې نارینه پکې نفوذ لري د ښځو د حقوقو تقویې ته پام وړوي او د سولې پیغام خپور کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د مرکزی ایسای چارواکی وی تیر کال د افغانستان د اقتصادي وده کچا 3.6% و چې د وړم کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی ښیي. همداشان د دې ادارې چارواکي وایي تیر کال د افغانستان واردات له 1 میلیارد ډالر نه زیات کم شوي او صادرات یې یو څه ښه شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان بیا د افغانستان حکومت دا شمیرنې ډېرې خوشبینانه ګڼي. په موقعی په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
د مرکزی احصایی چارواکی وی چې په تیر 1995 کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت د وړم کال پرتله ښه و او دغه هیواد د 1994 کال د اقتصادي ودې د کچې پرتله په تیر کال کې نږدې 15% ډیره وده لرله. د افغانستان د مرکزی احصایی د ریاست سرپرست شیرمحمد جامیزاده نن د سه شنبې په ورځ د 1995 هجري شمسي کال د احصایوي عمده ارقامو او شاخصونو د پیلو اعلان پر وخت خبر اعلان ته وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه منفي 1.6% وه چې تیر کال د اندازه 3.6% ته لوړه شوې ده.
مجموعه ارزش تولیداتی که ما در سال 1395 داشتیم 20.3 میلیارد دلار است.
خاغلی جمیزاده ویل په 1995 کال کې د تولید مجموعي ارزښت 40.3 میلیارد ډالر دی. په داسې حال کې چې په 1995 کال کې د اندازه 9.6 میلیارد ډالر و چې په دې ځای کې هم 3.1% زیاتوالی تاسو ګورئ. د افغانستان د مرکزي احصایې په دغو شمیرونو کې د افغانستان د نفوسو شمیر 9.1 میلیونه تنه ښودل شوی. ویل شوي چې په افغانستان کې د ښځو پرتله د سړو شمیر زیات دی. د دغو شمیرونو له مخې د افغانستان د نفوسو اشاریه 15 میلیونه خزی او 15 اشاریه 2 میلیونه سړی دی. د دغه شمیرونو پر اساس د افغانستان د نفوسو د ودې کچه 2.03 ده. د مرکزی ایسایی شمیرونو له مخې په 1995 کال کې د 1994 کال پرتله په افغانستان کې د خلکو په ملي عاید کې هم $8 زیاتوالی راغلی او اوس په اوسط ډول د هر افغان عاید 650 امریکي ډالر ته رسیږي. وړم کال د اندازه $680 وه. د دغه شمیرونو له مخې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال پرتله د سوداګرۍ کچه هم شاوخوا $1 میلیارد راکمه شوې او د صادراتو کچه بیا 3.15% د وړم کال پرتله لوړه ختلې ده. د افغانستان د مرکزی احصایې د شمیرونو له مخې تیر کال د افغانستان د وارداتو کچه 6.15 میلیارد ډالر ته رسېدله چې دا اندازه په وړم کال کې 1.5 میلیارد ډالر وه. همداشان په 1995 کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 560 میلیونه ډالر وه چې په وړم کال کې دا اندازه 501 میلیونه ډالر ته رسېدلې وه. د اقتصاد د چارو کارپوهان په تیر کال کې د وړم کال پرتله د اقتصادي کچې د لوړېدو یو علت په 1994 کال کې د جمهوریت د ټاکنو وروسته د افغانستان پر اقتصاد ټاکنیزو جنجالونو او یو شمېر ولایتونو کې جګړو اغېزې ګڼي او وایي چې تیر کال ځکه اقتصادي وضعیت یو څه ښه شو چې د یوې خوا د ملي یووالي حکومت خپل کار ته دوام ورکړ او د بلې خوا د ولایتونو سکوت په اړه اندېښنې راکمې شوې. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیخون د افغانستان مرکزی احصایې دغه شمېرې ډېرې خوشبینانه ګڼي او وایي چې په دغو شمېرونو کې بیکارۍ او انفلاسیون په څېر مسلو ته ډېره پاملرنه نه ده شوې. ښاغلي سیهون امریکا غږ اشنا رادیو سره په مرکه کې د خوشبینۍ تر څنګ په دې شمېرونو کې یوازې د کمیت له پلوه ودې ته ځای ورکول هم د یوې ستونزې په توګه یادی.
اما این رشته کمی اگر باز محتوایی ارزیابی شه باز هم یک مقدار با چالش مواجه.
ښاغلي سیهون ویل خو که چیرې د کمیت له پلوه وده د محتوا له پلوه وڅېړل شي نو بیا یو څه ګواښ سره مخ کېږي. د مثال په ډول موږ باید انفلاسیون په پام کې ونیسو او جګی به یې ورڅخه منفي کړو. همداشان باید د نفوسو وده ورڅخه کمه کړو. د تادیاتو د بیلانس کسر چې موږ 11 میلیارده کسر لرو د مثال په ډول په وارداتو کې چې 1 میلیارده یې په خپله دولت هم مني کم دغه شمیرونو ته هم پاملرنه وکړو دا څرګندېږي چې دا رښتینې شمیرنې نه دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي دا استاد وایي چې افغانستان په بهرنیو مرستو متکي دی او لا هم بهرنیو هیوادو ته یې د صادراتو کچه د وارداتو پرتله ډیره کمه ده چې دا په خپله د دغه هیواد په اقتصاد باندې
زبا ده. هم دغه هوایی دگر نخ پل نریوال سفر پایل کرم.
افغان امریکایی پیلوتا خایسته وایزو پیجنه ده آشنا تلویزیون ده پنجشنبه پخپرونه که
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ک چیرته د راتلونکو ټاکنو لګښتونه وزنډیږي نو دا کمیسیون به ونه توانیږي چې سږ کال د پارلماني او دولتي شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. د دې کمیسیون چارواکو د حکومت او له نړیوالو مرستندویانو نه وغوښتل چې زر تر زره د دوی ته د ټاکنو مصارف ورکړل شي چې دوی له مخې خپل ټاکنیز پلانونه په مخ بوزي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا کمیسیون د ټاکنو ترسره کولو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون ویاند عبدالبدی سیاد وویل چې دوی د حکومت له لورې د ټاکنیزو مرکزونو بودیجه ترلاسه کړې ده او په نږدې وخت کې به د ټاکنیزو مرکزونو د جوړولو او ارزونې کار پیل کړي. ښاغلي سیاد زیاته کړه که چیرې ورته حکومت او نړیوال مرستندویان د ټاکنو د ترسره کولو ټول لګښت ورنه کړي نو دوی به ونشي کولی سږ کال پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. خاغلی سیاد په دې اړه وویل
مونږه جدن دا نگرانی لرو چې کچیرته د انتخاباتو مصارف نور هم وزنډیږي نو کمیسیون بیا په هغه حالت کې مونږ به میاشت له لاسه ورکړي او کمیسیون نه توانیږي چې پر روان کال کې بیا ټاکنې ترسره کړي. نو د دولت څخه او د بیملي ډونرانو څخه هیله د کمیسیون دا ده چې هغه وعده د عمل جامه ورواغوندي او مونږ سره عملا اقدام وکړي تر څو کمیسیون وتوانیږي چې د خپل هغو پلانونو په مطابق د پارلماني ټاکنو او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپل عملی ګامونه پیل کړي.
د کمیسیون هم دا ډول حکومت څخه د ټاکنیزو حوزو ټاکنیزو مرکزونو او د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مهال د خوندیتوب او امنیت غوښتنه وکړه. خو د ولسمشر د ویاند مرستیال د واخان مینه پال امریکا غږ ته وویل چې حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته ډیر ټینګ تعهد لري او په بیړه کار کوي چې د ټاکنو لپاره ټول لګښتونه برابر کړي. هغه وویل ولس مشر د ټاکنو کمیسیون د چارواکو په ګډون له نړیوالو مرسته کوونکو سره د ټاکنو د لګښتونو په اړه پرله پسې ناستې درلودې چې باید حکومت پر وخت د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لګښت برابر کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې یوازې د ټاکنو مرکزونو له سره د ارزونې او جوړولو لپاره یې بودیجه چې سباندې $1,000,000 ته رسیږي ترلاسه کړې ده. د دې کمیسیون عملیاتي مرستیاله وسیمه بادقیسی وایي دا وایي د ټاکنو د کمیسیون مهم عملیاتي برنامه په نږدې وخت کې پیل کیږي چې هغه د ټاکنو مرکزونو جوړول او ارزول دي. په ټول افغانستان کې به څېړنه کیږي چې ټاکنو مرکزونه متوازن جوړ شي او دا به د ټاکنو په روڑتیا کې مرسته وکړي. میرمن بادغیسی هم دارنګه ویل چې ټاکنیز مرکزونه به له کورونو او عامه ځایونو څخه رسمي ځایونو لکه ښوونځیو ته ولېږدول شي. د دې چارواکو پر وینا دوه درې میاشتې مخکې حکومت ته په ټاکنو کې د ټاکنیزو اصلاحاتو په موخه د حوزو د کوچنیوالي او له ټکنالوژۍ څخه د څرنګوالي طرحه ورکړې وه چې تر اوسه پورې یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو بل لور ته د ټاکنو د څارنې بنسټونه بیا وایي چې حکومت ته د دا ډول طرحو لېږل د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي او که حکومت په ټاکنو کې لاس وهنه وکړي نو دا به آزاد ټاکنې نه وي. د افغانستان د ټول ټاکنو د سر بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د کمیسیون لخوا د دا ډول طرحو جوړولو حکومت ته لېږل به په ټاکنو کې ځنډ رامنځته کړي او همدارنګه د کمیسیون استقلالیت به تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی سپینغر د سږ کال ټاکنو د ترسره کېدو په اړه وویل چې که چیرته ټاکنو کې اساسي اصلاحات منځته راشي نو دا به د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ځنډ وي او کمیسیون به ونشي کولی سږ کال ټاکنې ترسره کړي. هغه وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر وینا د راتلونکو ټاکنو لپاره د $200,000,000 لګښت اټکل شوی دی او هغه ټکنالوژي چې د پارلماني ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره پکاریږي راتلونکو نورو ټاکنو کې به هم ترې ګټه واخیستل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د فرانسې په انتخاباتو کې د اروپا پلوي سیاستوال ایمانوئل مکرون بریا د ګڼو نړیوالو رهبرانو له توت هرکلی سره مخامخ شوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل مکرون د اروپا د خلکو د هیلو استازې بللې دي. زموږ همکارې د دغه ځوان سیاستوال تر بریا وروسته د فرانسې پر حالاتو د رپورټ برابر کړی دی.
په جرمنی کې د ورسپانو د خبرونو سرلیکونه داسې دي: کوچنی حلق دی، اروپا ګټون کې ده، ځینې خلک خوشحاله دي خو ځینې نور بیا خوشحاله نه دي او مکرون ته د یوازینی انتخاب په سترګه ګوري.
زه فکر کوم ډېر د خواشینۍ ځای دی چې دا ډول پریکړه وکړم، ځکه مکرون هغه کاندید نه و چې ما غوښتل ورته رای ورکړم، خو د اروپا لپاره ښه دی او شکر چې لوپن ونه ګټله.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل شخصا مکرون ته د بریا مبارکي په تلیفون کې وویل.
ایمانوئل مکرون د فرانسې د میلیونونو د جرمنی او د ټولې اروپا د خلکو هیله دی. هغه په زړورتیا د اروپا په طرفدارۍ کمپاین وکړ. هغه د پرانیستلې نړۍ طرفدار دی او د سوسیالیست اقتصادي بازار په کلکه ملاتړ کوي.
د ختیځې اروپا صدر زمانو هم د مکرون د بریا هرکلی وکړ.
اروپا د فرانسې د انتخاباتو نتیجه ښیي چې د انساني حقوقو اصول او ارزښتونو په اساس جوړه یو متحده پرمختللې او مسونه اروپا خراتونکې لري.
په لندن کې یوې غونډې کې د برېټانیا صدر اعظم تریسا می د رای ورکوونکو څخه وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې نه د برېټانیا د وتلو په مذاکراتو کې د مکرون په څیر ماموریت تقویت کړي.
مونږ باید یقیني کړو چې په برېټانیا کې هم مونږ یو قوي ماموریت لرو چې څو په مذاکراتو کې خپل موقف قوي کړو.
په متحده ایالاتو کې جمهور رئیس ډونالد ترامپ ماکرون ته په ټویټر باندې د سترې بریا مبارکي وویله او ویویل دا هغه سره ګډ کار ته سترګې په لار دی. ماکرون شپږ شپېته فیصده رایې وګټلې خو د هغه په لارې کې ډېرې ستونزې پرتې دي.
د هغه اوله کورنۍ ستونزه به په پارلمان کې په کافي اندازې د څوکیو ترلاسه کولي او بیا همدارنګه په سنا مجلس کې د قانون جوړونکو د ډلې ملاتړ ترلاسه کړي څو هغه اصلاحات راولي چې ژمنه یې کړې وه.
برادبرګ وایي د ماکرون د طرز او د رهبرۍ په قابلیت باندې به ډېر زر خلک خبر شي، ځکه چې هغه به د همدې میاشتې په آخر کې د ناټو او د جیوو غونډو کې د فرانسې د جمهور رئیس په توګه برخه واخلي. ریخنا عمر خیله د امریکا غا کاشنا تلویزیون واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د آلمان جمهور رئیس فرانک والټر ستاینمایر په منځني ختیځ کې له یهودو او عربانو نه غوښتي دي چې د سولې لپاره لار خلاصه پریږدي. ستاینمایر د فبروري په میاشت کې د آلمان جمهور رئیس شوه دی او له هغه نه را پدې خوا له اروپا نه بهر د لومړی سفر دی. د دې سفر د حماس د نوي مشر د انتخاب سره یو ځای کیږي چې د پخوانیو مشرانو په خلاف دی. د غزې په تړانګه کې دیروي د امریکا غږ خبریاله زلاتیکا هوک په دې باره کې د رپورټ را لګلې چې زموږ همکار درته وایي.
که تاسو په افغانستان او عراق کې د امریکا د پوځ د سیاسي مشاور په توګه خپلې وکلنې کاري تجربې ته په پاملرنه په همدې هنداره کې وګورئ، په صادقانه توګه ویلی شئ چې دغه دواړه اوږده خونړي جنګونه جنگ له لارې ګټل کېدای شي؟
نه، بالکل د جنگ او نظامی اقدام له لارې څوک ګټلی نه شي. زه په دې باور یم چې زموږ کوښښونه باید عسکري اړخ ولري، مګر مشکل په دې کې و چې پر دغه اړخ باندې د سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو په نسبت له حده زیات ټینګار او تاکید شوی و. دا خبره هم سمه ده چې پر امریکا باندې د 11 سپتمبر له حملو نه وروسته هیڅوک په دې فکر کې نه و چې په افغانستان کې به جنگ څرنګه وګټي. مونږ اوس کولای شو چې له هغو ترخو تجربو نه درس زده کړو چې په ډیره سخته مو په افغانستان او عراق کې حاصل کړي دي. ما په خپل په خوست او هلمند کې ډیره موده کار کړی او یو مهم درس چې مونږ یې باید زده کړو هغه د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د جنگ نه کولو درس دی، ځکه چې یوازې جنگ هلته کار نه کوي.
فکر کوي چې د امریکا پوځي او سیاسي مشران په افغانستان کې د خپلو اشتباهاتو او غلطیو نه درس زده کوي او آیا د عسکرو د زیاتولو مشوره ورته ورکوي؟
I do think they're learning. I think that the learning curve for policy makers is longer than any of us who were on the ground.
بالکل زده کوي، خو په څومره چټکۍ چې د جنگ په جبهاتو کې موجود کسان غواړي په هغه عمر ته ځای سره پالیسی جوړونکي نه زده کوي. او په دې هم اعتراف وکړو چې د پالیسی سازانو په مخ ډېرې ستونزې او پیچومی پراته دي. په واشنگتن، کابل او د ناټو د مختلفو هیوادونو په پایتختونو کې موجود پالیسی سازان وخته اړتیا لري، خو بیا هم زه په دې باور یم چې هغوی له ډېرو غلطیو او اشتباهګانو نه درسونه زده کړي وي. ښه خبره دا ده چې د متحده ایالاتو په موجوده حکومت کې داسې څیرې کار کوي چې ډېره تجربه لري او په لوړه کچه یې د ملي امنیت په برخه او پوځ کې خدمتونه کړي. د مثال په ډول د دفاع وزیر جنرال میټس، د ملي امنیت مشاور جنرال میک ماستر او جنرال جوزف ډنفورد هغه کسان دي چې جمهور رئیس ټرمپ ته د افغانستان په اړه ښې مشورې ورکولی شي. بیا د هغه خپل کار دی چې څه ډول پالیسي غوره کړي او څه بدلونونه په موجوده پالیسي کې راولي، خو یوازې د عسکرو زیاتول زموږ مشکل نه حل کوي. ما له دې مخکې نه هم دا دریز درلود چې په افغانستان کې باید خپل ثبات او استقامت له لاسه ورنه کړو او یوازې پر پوځي قوت اتکا ګټه نه لري، ځکه چې مخکې سمه نتیجه ورنه کړه نو په راتلونکي وخت کې به یې هم ورنه کړي. افغانان کولی شي چې د خپلو ستونزو د حل لارې ولټوي او موږ ورسره باید مرسته وکړو.
د میرر ټیسټ یا د هندارې د ازموینې ځانګړی عنوان مو ولې غوره کړ؟ هدف هم څه و؟
taking a hard look at what has gone right as well as what has gone wrong and what is now the
دې کتاب لالي کرونا زما مقصد داو کوم سم کارونه چې د دواړو جنگونو په دوران کې شوي او یا کوم اشتباهګانې چې شوي خلک ورته متوجه کړم. د عراق او افغانستان جنگونه او زموږ د تاریخ اوږده جګړه ده. ما څلور کاله په عراق کې او درې کاله مې په افغانستان کې تیر کړي دي. غوښتل مې کومې پوښتنې چې له ما سره پیدا شوې وي امریکایان ورته متوجه شي چې د خپلې تجربې او عینی واقعیتونو په رڼا کې واقعیتونه بیان کړم. د میرټس یا د هندارې د ازموینې عنوان داسې یو کتاب لپاره عجیب و غریب ښکاري چې د جنگونو په اړه لیکل کیږي، خو ما غوښتل کوم کسانو چې په مستقیمه توګه ورباندې دواړو جنگونو اغیزه کړې او ژوند یې بدل شوی په هنداره کې وګوري او وویني چې څومره فرق یې په ژوند کې راغلی دی، خصوصا امریکایي عسکر او عام افغانان.
کله چې تاسو په افغانستان کې وای او د دې کتاب لپاره مو مواد راټولول، کوم غټو نیمګړتیا او ته مو پام شو چې په هغه جنگ ځپل هیواد کې د یو صادقانه او د اعتبار وړ سیاسي نظام د جوړولو د هڅو د ناکامۍ سبب شوی دی؟
I think there are many levels of that chessboard, and I tell people when I talk about Afghanistan that the hands on the chessboard that are always the most important.
زما پاقیدا او باور د افغانستان ستونزې او نیمګړتیاوي د سترنج د تختې د خانو په شان مختلفه درجه لري. کوم لسونه چې د سترنج پر تخته ایښودل کیږي تر ټولو مهم دي. لومړی لسونه باید په خپل د افغانانو وي، نه د امریکایانو لسونه. سیمیز واقعیتونه هم باید په پام کې ونیول شي.
د افغانستان په حق له د پینټاګان وړاندیزونه چمتو دي او په همدې هفته کې به جمهور رئیس ټرمپ ته وړاندې شي. د سپینې ماڼۍ له ویان شام سپایسر نه پوښتنه وشوه چې آیا د افغانستان وضعیت خراب دی چې نورې قواوې لیږي. د سپینې ماڼۍ نطاق د سولې د پروسې سره د وسوالو طالبانو د چمتو کولو په هکله هم تبصره کړې ده. چین په افغانستان کې د کورونو او دولتي دفترونو د جوړولو دپاره د افغانستان د حکومت سره 2 اویا میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که د راتلونکو انتخاباتو لګښت وځنډیږي نو دا کمیسون به ونشي کړی چې سږکال د پارلمان او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې. د دې کمیسیون چارواکو د حکومت او له نړیوالو مرستندویانو نه وغوښتل چې زر تر زره ورته د انتخاباتو مصارف ورکړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په خبري غونډه کې وویل چې دا کمیسیون انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د پروان د ولایت پولیسو ویلي دي چې د دغه ولایت د عالمانو د شورا د رئیس مولوي عبدالرحیم شاه حنفي په دفتر کې ماین چاودلی، حنفي وژل شوی او شپږ تنه نور زخمي شوي دي. د ډیورند کرخې د دواړو غاړو یو شمیر قبایلي مشرانو نن د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې په یوه لویه غونډه کې د پاکستان حکومت ته وویل چې قبایل دهشتګر نه دي او په کرخه د کټارو لګول نشي زغملی. د ډیورند کرخې د هغې غاړې د قبایلو د اوو ایجنسیو مشر زرجان شینواري غونډې ته ویلي دي چې موږ په خپله خوښه ځکه دلته راغلي یو چې هلته خپل غږ نشو پورته کولی. موږ په پوله کې نه تغییرات غواړو او نه کټارې. پاکستان او نړیوال دی واوري او پوه دي شي چې موږ د دواړو غاړو د قومونو بیلول نه غواړو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن سبا د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري او د اوکراین په شمول په نړیوالو مسلو ورسره غږیږي. ماسکو کوشش کوي چې د ترکیه او ایران سره په پلان باندې تاکید وکړي چې په سوریه کې د شپږ کلن بحران د ختمولو لپاره څلور بې طرفه زونونه جوړ شي. او د سوریه د حکومت مخالف ګروپ او د یاغیانو ډلې چې د حالاتو سار کوي رپورټ ورکړی دی چې د اردن د سرحد سره نږدې په دښته کې د حکومتي قواوو او د مخالفو وسوالو ترمنځ نښتې شوي دي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست د انتخاباتو مقدماتي نتیجې ښیي چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید مون جی ان جمهور رئیس کیږي.
قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه په دې ځای ته ورسیده. له یاده مو وسه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدل مه هیروئ که غواړئ چې بیا ځلې خبرونه واورئ او د نړۍ او سیمې په اړه د رپورټونو نه ځان خبر کړئ. کولی شئ چې پښتو ویبپاڼې ته لاړ شئ، خبرونه واورېدلی شئ او رپورټونه هم په تکراري بڼه اوریدلی شئ. د راډیو خپرونې ټولې په ویبپاڼې پرتیدی او شتاری همدارنګه کولای شئ چې د تازه خبرونو او رپورټونو او تازه موضوعاتو د خبرېدو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو فیسبوک پاڼه هم پرانیسئ. هلته به نوي خبرونه او نوي رپورټونه ولولئ، وګورئ او واورئ. خو اوس لپاره خبرونه هم دومره وه. الله ماشي.